د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په اړه ویلي انتظامی اداره عدلیه نشي جوړېده. ټانک لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي. د خیبر پختونخوا امنۍ سره مخ په جنوبي وزیرستان ضلع کې د سب ډیویژن منتخب چیرمین په ګډون د پختون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د فعالانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اسلام آباد کې سفارتخانه ویلي په وروستیو کې په اسلام آباد کې د 300 افغانانو په نیول کېدو ژور اندېښنه لري. سفارتخانه دعوه کړی دا چې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیول شوي. او د امریکا سرحد واشنگتن ډي سي په شمول د امریکا په ګڼ شمېر مرکزی جنوبي او د هیواد د مشرقي ساحل پر ریاستونو کې د ګل په ورځ واورې توپانونه شوي. په سړکونو او لویو لارو واورې د لاسه د سفر مشکلات پیدا شوي. نن په واشنگتن ډي سي ته د پخواني صدر جیمی کارټر مړی راوړل کیږي او د زیارت په ورځ به د جنازي اخیری مراسم ترسره کیږي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه او مرکه هم لرو. موږ سره اوسئ.
ستړي مو شیزه مشفق ومن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نهي ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې ومنټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنیمه او په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان سپریم کورټ جج جسټس جمال مندو خیل په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د محاکمه کولو د فیصلې خلاف د اپیلونو د اورونې په وخت سوال پورته کړی چې د دفاع وزارت د ایگزیکټیو اداره ده او که د ایگزیکټیو خلاف یو جرم وشي نو آیا هغه په خپل جج جوړی دی او فیصله ورکولی شي؟ سپریم کورټ په دې مقدمه کې د ابتدایي دلایل او اوریدو وروسته نور اورونه تر 8 جنوري پورې وځنډوله. د اسلام آباد نه د یو خبريال ارشد حسین د دغې نور تفصیل تاسو وایي.
د سپریم کورټ آئینی بینچ د نهه پرز په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د محاکمه کولو په ضد د بیلابیلو خواستونو اوریدنه وکړه او په دې موقع د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث خپل دلایل پیل کړل. دا ورونه په محل د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث دریس خپل کړو چې سپریم کورټ په تیرو وختونو کې ګرځولې ده چې د پوز لاندې د ملکی وګړو کورټ مارشل کې دی شي. نو په دې باندې د وکسیزه آئینی بینچ مشر جسټس جمال مندوخیل پوښتنه وکړه چې په دې مقدمه کې متاثر فریق او اپیل دایرونکي څوک دي؟ خواجه حارث ویل چې اپیل د دفاع وزارت دایر کړي او د دفاع وزارت ایگزیکټیو یا انتظامی اداره ده. جسټس جمال مندوخیل بیا پوښتنه راپورته کړه کچري ایگزیکټیو خلاف کوم جرم وشي نو بیا آیا هغه پخپل جج جوړی دي شي او فیصله کولی شي؟ جسټس جمال مندوخیل ویل چې پاین کې د اختیاراتو تقسیم بیخي واضحه دي چې ایگزیکټیو د عدلي کردار نشي ادا کولی او د پوځي عدالتونو په مقدمه کې بنیادی سوال هم دا دي. سرکاري وکیل په ځواب کی ویل چې کمبل فورم نوی نو ایگزیکټیو فیصله کولی شي
چې دا کم اپینین راغی د سپریم کورټ نو چې کوم فیصله راځي دا بده دي چې کوم کنوکټډ کسان دي یا د چا دا کوم ټرایل چې چلیږي ملټری کورټس کې دا پتا و پاک کې راځي.
کال 2023 کې د 9 مئی د پیښو په تور کې نږدې د 100 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي او د فوز ویان د ادارې ایس پی آر تر مخه د 9 مئی په پیښو کې ککړو په مجموعي توګه 18 کسانو درهم اپیلونه دایر کړي وو چې پکې د 900 کسانو سزاګانې معاف کړل شوې دي او د 80 کسانو معاملې به کورټ اف اپیل ته وړل کیږي. د پوځي عدالتونو دننه د محاکمو سره مخ کسانو باندې تور دي چې هغوی کال 2023 کې د مئی په 9 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د احتجاجونو دوران پوځي تنصیبات په نخښه کړی وو. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي دا هر څه پوز په تحریک انصاف ګوند د مقدمو د جوړولو لپاره پخپله کړی وو. په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د ټرایل د مقدمې د اورونې په محل جسټس جمال مندوخیل سوال وکړ چې په قانون کې د ترهګر عزت عدالتونو فورم موجود دی نو د قانوني فورم په موجودګۍ کې ایگزیکټیو څنګه جج جوړې دي شي؟ په داسې حال کې چې پوځي عدالتونو لوړاندې څخه ځنې کسانو ته سزاګانې اورولې دي نو بیا د سپریم کورټ د مقدمې اورېدو ضرورت څه پاتې دی؟
کېدای شي دوی چې داسې لار او باسي په منځ کې چې بل څه وایي چې بای دا کومې فیصلې چې بریټي عدالتونو کړې دي دغه فیصلې دي اوس بل عدالتونو باوري دا کولای شي دا خبره کولای شي دا ودا شي داسې روان دي. دې وخت کې دا خبره کول چې نه د دې کې نه د دې هیرینګ او صفایي نشته ضرورت نشته دا زموږ خلک مناسب توجیه نه ده. ځکه چې اصلي جګړه چې کومه هغه اوس په دې عدالت کې روانه ده.
جسټس جمال مندوخیل ویل چې آرمی اکټ صرف د وسلبند ځواکونو ترغړو پورې محدود کړی شوې ده. نو خواجه حارث ویل دا سې نه ده چې ګواکې آرمی اکټ یوازې تر پوزي غړو پورې محدود دي، وای په دې کې نور کیټګریز هم شامل دي. دا عدالتي او سیاسي چارو خبريالان وای د دې مقدمه فیصله کول د سپریم کورټ د پاره د ازمیخ په معنی دي.
ابھی تک وہ اس میں کامیاب
تر اوسه پورې عدالت په دې کې نه دی کامیاب شوی او دا یو علت دی. دا معاملہ په مئی 2023 کې شروع شو او په جون 2023 کې دا سپریم کورټ ته راغله. سوال ډیر ساده وو چې په پوزي عدالتونو کې د ملکی وګړو ټرایل کې دی شي او کنه. د جسټس اجاز الاحسن تر مشرې لاندې لومړی بنچ ویلي دي چې دا نشي کېدی دا خیر نه دی.
تیر کال 2023 د دسمبر په 14 د سپریم کورټ آئینی بنچ پوزي عدالتونو ته د 9 مئی په پیښو کې د ککړو 15 اتیا کسانو د فیصلو او رولو اجازه ورکړی وو. خو ویلو چې د دې پوزي عدالتونو پریکړې به په سپریم کورټ کې د التوا لاندې مقدمه د فیصلې سره مشروطي وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پښتونخوا ټانک لګي مروت او ډیر اسمل خان زلو کې وسلوالو بریدونو کې شپږ تنه وجل شوي او شپږ نور ژوبلي. د پښتونخوا د ناامنۍ سره مخ هر بر جنوبي وزیرستان ضلع کې د سب ډیویژن منتخب چیرمین په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د فعالو په ضد باندې مقدمه درج کړې شوې ده. په دغه اړه تفصیل د ډیوا خبریال اردن بیټنی په هلي وی پروګرام کې څو شېبې وړاندې ویلې ده.
دغه تازه پیښه خو به تیر چلیټ ساتو کې شوې دي او دغه درې پیښې دي چې یو لکه مروت په منجیواله کې رامنځته شوې، بل په ټانګ غره بوټس کې رامنځته شوې ده، او درېم پیښه چې دا هغه په ژوب سړک په ډېرې اسمل خان کې رامنځته شوې ده. او په دې کې پولیس چرواکي وایي چې د 2009 او د یو ماشوم د ایویزر نه او دوه ماشومان په ګډون شپږ کسان بدل کې وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. د دې چې کوم معلومات مرسته شریک کړي دي، په دې کې دا ویلي کېږي چې پرون ماشام د لکی مروت په منځيواله سړک چې کوم اشار ته لینک روډ غځېدل دي، په دې باندې د یو شخصي بانک په ګاډي باندې چې کوم پیسې وړونکي ګاډي وو په هغه نه معلومه کسانو برید کړي، او په دې کې د دغه ګاډي سره د یو شخصي کپلې ساتونکو په ځای وړل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. ژوبل کسان خو پولیس وایي چې د فوري توګه په علاقه کې چې دی روغتون ته رسولي، خو روغتون سرچینې د هغه حالت هم مرګونه یادوي. تر دې مهال دغه پیښې زیواریم چا په غاړه نه اخستي، او تشدد بل پیښه چې وا هغه پټنګ ضلع کې رامنځته شوې ده، او دغه پټنګ ضلع کې حکومتي چرواکي وایي چې لټنګ شار سره جوخت کم چسیلی تاړي سره راځي، او په بډي کلی بډي سړک باندې دغه پیښه شوې چې دوا ورونه چې هغه دني الیمان هم وو د نامعلومه کسانو لخوا په هدفي برید کې وژل شوې دي. او بیا پولیس وایي چې کورنۍ د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او په چای دویداري هم نه ده کړي، او دغه پیټ زیواریم چا په غاړه نه اخستې. خو اوس ورستی رپورټر لټنګ ضلع نه روان دي چې ټنګ عمره د سیمه کې د امنیتي څوکړو له پوسټو څخه درنې او سپکې وسلې کارول کیږي چې خلک په سخت ویره کې د وخت راغلي دي. خو پولیس چرواکي وایي چې د دې داسې اطلاع ترلاسه شوې چې دغه علاقې د امنیتي څوکړو په پوسټه بریټ شوی، او هغه بریټ په دې جواب وایي خو تر اوسه پر چل دغه علاقې د مرګ ژوبل خبر نه راغلی. خو تر ټولو زیاته حیرانوونکې پیښه دا ده چې ډېر اسمل خان ضلع کوم چې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور، د صوبې چکم گورنر دی فیصل امین ګنڈاپور، او چکم د پولیسو مشر دی اختر حیات، د هغه پلرنټ ټوبه هم دی. او په دغه ضلع کې پولیس چرواکي وایي چې بیګا د شپې چې کومه ګاډي ډېر اسمل خان څخه ژوب روان وو په لار دغه د معلومه وسلوالو لخوا لوټل شوی دي، او د یو ګاډي لخوا مکاوت کول ورسته دوی ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده. او بیا دا ویل دي چې دغه ډزو په تبادله کې چې دی یو خزه او دوا ماشومان دا مړه شوي او چلور نور کسان چې دي هغه ژوبل شوی دي. بیا د علاقې نه ځای خلکو وایي چې امریکا ډیوا ته ویل چې تیر څو وخت راځي دغه علاقې کې نه امنۍ پیښې زیات چټک شوې دي، او دلته په دغه لار باندې د شپې خاصې بریک ده چې د ورځې هم خلک د سفر کولو څخه ډډه کوي او خلک انتهایی زیات په بیره کې دي.
بیټنی صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل د معلومه کسانو په خلاف مقدمه درج شوې دي، نو کسان خاص هم معلوم دي مومن د غلطه پیښو کې داسې کیږي خو مقدمه درج کېدو وړاندې او وروسته کم وسلواله ډلې یا کم چا دغه پیښو ذمہواری منلې ده، یا کم کسان په پولیس لخوا دغلته کې په لټون کې نیول شوي دي خلک سوي؟
اشفاق صاحب زبر تاسو ته وایم چې دغه د نامعلومو چې کومه لړۍ ده دا دوامداره روانه ده او دغه پیښه چې کومې شوې دي تر دې مهال چا ځواري نه ده په غاړه اخیستې او د ډیر اسماعیل خان چې کومه پیښه شوې ده په دې کې تحریک طالبان پاکستان به له تعلقې اظهار کړی دی او زبر تاسو دا وایم چې دلته پولیس سره موږ بیا بیا په دې موضوع باندې خبرې کوو او دی وای چې دلته څوک اف ای آر تر ازینه چې چا په رضت مقدمه دي درج کی او بیا پولیس ورجی د هغه پرځت به کاروایی کوي او خدل ټټول نه غټه مسله ده چې داسې کیسه پیښه کیږي په هغه چې هیڅ کیسه پلټر نه کیږي نو هغه ورسره د معلوماتي چې آیا دا پیښه د چا لخوا نه کیږي او نه له اول نه پچا بندا تور پر ولکې لګي پوری کیږي دا څوک کوي خو په دې ورسته کې موږ قتل دي چې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع چې انډس هاي وی د اسلام آباد څخه سپه کلار ده په دې باندې پښکارا باندې د معلوماتو وسلوړ لخوا نه کیلګول سی وی نه یوازې دا چې خلکو ګاډي ټل کیږي بلکې موږ قتل دي چې دلته په زیات شمیر سره خلک هم تشتول کیږي په کې زتره سرکاري چارواکي وي دوه ورځې وړاندې د هم په لکه مروت سیمه کې چې دی له مرکزی سړک څخه د پاکستان د پوز دوه امنیتي عسكر چې د معلوماتو کسان لخوا تشتول سوي دي او پولیس وایي چې دغه په دغه سړک باندې سفر کولو او د سفر پر مهال د لکال دینه کوسکل شوي دي خو زه به تاسو دا وایم چې دغه پیښه نه چوک ځواري اخلي او نه حکومت د دې تور په چاوري پورې کوي خو په دې ورسته کې موږ بیا کتل دي چې تاریخ طالبان پاکستان د علاقې د پاره خپل گورنران هم ټاکلی دي او د دې دا ولري چې د حکومت ریټ چې دی مکمل چلج کړی دي او په دغه ځای کې تاریخ طالبان پاکستان چې دی هغه خپل وکمنی پر ځای کړی ده او حکومتي چارواکي بیا دغه دورونه چې دی هغه ردوي
په افغانستان کې واکمنو طالبانو په اسلام آباد کې سفارتخانی ویل دي چې په ورستیو کې په اسلام آباد کې د 200 افغانانو په نیول کې دوه جوړ اندېخنه لري سفارتخانی دا وکړي چې قانوني اسناد لرونکو افغانان هم نیول شوي دي په دغه اړه باندې د یو خبريال الیاس خان سو شی وړاندې زمونږ همکار نوشروان قلندر ته په لوی پښتونخوا خبرونه کې تفصیل ویل
دا لړۍ که څه هم د 13 سورته راځي په پیل شوه دا خو نن د طالبانو چې کوم سفارت په افغانستان کې هغه یو بیان ورکړی دی میډیا ته او په هغه کې دا ویلي دی دا داوا کوي دا چې 800 افغان وګړي په اسلام آباد کې یا نورو برخو کې تر دې دمه پولیسو نیولې دي او په دې باندې سخت اندېښنه ښودلې ده او د دوی دغه وینا ده چې دې کې هغه افغانان هم نیول کېږي یا سره چې پروف اف پی او آر کارډونه دي یا افغان کم سټیزن کارډز دي ورسره او یا هغه افغانان کم ناتو یا امریکانیز واکونو یا نور دغه نړیوالو ادارو سره په افغانستان کې کارونه کول او درې کال وړاندې په کابل باندې طالبانو د قبضه نرسو او پتون پاکستان ته راغلی او دلته کې هغه په اسلام آباد کې زیاتره مشتل چې دغه هیوادونو نه ورته ویزه راشي او هغه بیا دغه هیوادونو ته لاړ شي ول چې هغه دغه وینا ده چې مونږه پس نو دا هغه کوم دغه تورونه لګای چې کله نه د پاکستان وفاقي حکومت ته د انټیریر منیسټری چې کوم دا انور کړی دی چې هغه افغانان کې دا یو د شم دسمبر 2023 اور د خپل سو پسنو باد کې پاتې کیږي نو به ان او سی یا اجازه نامه د ځلې تنظیمه نه خپلی دا غن راستو کو دا ان او سی چا سره نوی یا بغیر قانوني توګه دلته پاتې کیږي نو هغه مونږ دلته نه وباسو نو دا چې کوم د طالبان دا ټول دات پر پرشیوی دي چې پدې کې دغه خلک هم نیول شوی دي چې د ویزو په انتظار دي یا هغه خلک چې پاسپورتونه ایکسپایر شوی دي خو هغه دوباره د خپل پاسپورتونو د لپاره پیسې جمع کړی دي او هغه په پروسس کې دي هغه هم گرفتار کړی شوی دي او بیا وروسته د پاکستان اسلام آباد ضلع انتظامیه یعنی وفاقي حکومت له خوا یو وضاحتي بیان هم میډیا ته ورکړی شوی دی او هغه کې دوی دا ویل دي چې دوی پی او آر کارډونو والا یا افغان سټیزن کارډز یا هغه خلک چې پاسپورت باندې ویلډ ویزې دي یا پاسپورت په انتظار دي نو کولې غواړي هغه دوی نن سي دوی تر دې د ما پورې چې کوم شمیره خاينو یو سل درې اتیا دوی دا وایي چې هغه کسان چې کم په غیر قانوني توګه اسلام آباد کې اوسېدل هغه مونږ د اسلام آباد نه بهر وستې دي البته دا نه دی ویلي چې چرته نه دلته نه به دخل کړی دي او دوی دا داوا کوي چې صرف دوا افغان وګړي تر دې دمه چې کم الیګل پاتې کېدل هغه مونږه نیولې دي.
بیا دا شمیرې چې تر 800 پورې یادي ګیار دین زیات چې افغانان نیول شوی دي د دې شمیرو د افغانستان سفارت کوم دې په دې اندېخنې خو دي لري دا شمیرې حکومت کمی خي او کنه دا زیات دي.
بالکل څنګه چې ماته ستوي کلندر صاحب حکومت لخوا چې په دې بیا دغه وضاحتي بیان مخه تراغلو نو هغه بیا دغه ډېر کم ښایي هغه د 800 په مقابله کې هغه دغه یو سل درې اتیا شمیرې مطبوعاتو ته ورکړي دي چې هغه د اسلام آباد نوېستي څنګه چې وفاقي حکومت پریکړه کړې وا چې غیر قانوني توګه باندې په اسلام آباد کې به کوم افغانان پاتې کیږي هغه به وستل کیږي چې هغه چرې ځلي انتظامی نه اجازه نامه نه وي اخیسته او دوه کسان دوی دا وایي چې کوم په دوی تر دې دمه پورې د دوو کسانو د نیولو په اسلام آباد کې دغه وضاحت کړی دی د اسلام آباد ضلع انتظامی او بیا افغان سفارت دغه شمیرو سره اتفاق نه کوي او د هغوی دغه شمیره ډېره زیاته ښایي او د هغوی دغه وینا ده چې د پاکستان حکومت لخوا چې کوم دغه پریکړه شوې ده نو په هغې کې د دغه وضاحت په مکمل توګه باندې نه ده شوی چې د اجازتنامې مقصد څه دی. آیا دې کې هغه افغانان چې کوم ډېر وخت ای سره پی او آر کارډز دي افغان سټیزنز کارډز دي یا چې کوم هغه دلته د ویزو په انتظار دي د زرګونو په شمیر کې په اسلام آباد کې آیا دغه هم په هغه کې شامل وي او کنه نو به افغان سفارت دغه ویلي دي چې دغه وضاحت وفاقي حکومت لخوا نه ده شوی چې له وجې افغانان دلته کې یاري تخ سره مخ شوي دي او د هغه گرفتاران ته د حکومت لاس اچولې دي.
د امریکا په کانګرس کې د نمائندګانو ایوان د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خوانه مشر او اوسنۍ غړې مايكل میکال ترخګری یو مخ په زیاتیدونکو غواخ غنی نوموړي له ای بی سی نیوز د شبکې سره په خبرو کې ویل دي چې د افغانستان تر سقوط اوله هغه هیواد څخه د امریکا تر وتلو وروسته داعش او د داعش خراسان ډله د بیا ظهور په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا له افغانستان څخه د امریکا وتل د ولسمشر بایدن لویا لاستراوړنه بولی. تفصیل د سمیع الله جلال زی په دغه راپور کې.
د متحده ایالاتونو په نیو اورلانس کې د جنوري په لومړۍ نیټه د شمس الدین جبار په نامه د یو امریکایي تبیله خوا په موټر د ګڼو کسانو وژل کېدو د ترګریزو غوښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړی مايكل مکال تر هغري د زیاتیدو په حال کې ګواښ کړل. نو موري لی بی سی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته داعش او د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې د بیا ظهور په حال کې ده او دای په دې اړه اندېښمن دی.
With the fall of Afghanistan and the debacle and
د افغانستان د سقوط او هلته د رامنځته شوی تراژیدی سره هغه څه هلته وشول موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د خراسان په سیمه کې د داعش او د داعش د خراسان څنګه بیا ظهور وینو او دا یو سخت اندېښنه ده. موږ ولیدل او پوهیږو چې د داعش اته غړي د دغې لارې امریکا ته راغلل. بیا موږ دوه ډوله تهدیدات لرو، یو عملیاتي او بل داسې چې الهام یې اخیستی و د انټرنیټ افراطیت یې بللی سو. دواړه وژونکي شکلونه دي او د مخنیوي په هدف یې باید پر دواړو تمرکز وشي.
اما د امریکا حکومت تل افغانستان څخه د وتلو دفاع کړې ویلي دي چې په افغانستان او سیمه کې د ترګریزو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن له نیویارک ټایم سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لامل به بخنه ونه غواړي.
لومړی ځل د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په اړه بخنه نه غواړم. فکر کوم دا د ولسمشر لوی لاسته راوړنه ده. حقیقت دا دی چې بل نسل امریکایان به په افغانستان کې جګړه نه کوي او نه بمري. دا یو مهمه لاسته راوړنه ده.
د راند څیرنیز بنسټ غړی اندرو رادین وای په امریکا کې د الهام اخیستل شوی غوښونو په اړه اندېښنې شته، خو دا غوښونه دومره جدي نه دي.
فکر کوم یو لر اندېښنې موجود دي د اسلامي دولت د ډلې په شان د توندلار اسلام پال ډلو څخه د الهام اخیستل شوی بریدونو په اړه اندېښنه شته. همدارنګه د کین اړخو د تاریخوالي او هم د نور افراطي ډلو په اړه هم اندېښنې موجود دي.
بلخوا طالب چارواکو هم تل په خپل څرګندونو کې ویلي چې هیڅ طرحه غیر ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. یو شمیر امریکایي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د طرحه غیر ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه کوي چې د امریکا د کانګرس غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو لیک کې طالبانو ته د بهرنیو مرستو په استولو ژور اندېښنه ښودلې او د دې مرستو د بندېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې که څه هم د بهرنیو چارو وزیر انتني بلنکن د کانګرس په استعمال غونډه کې د طالبانو مرکزي بانک ته د ډالرو د لیک په اړه څه ونه ویل، خو دا یې ومنله چې غیر حکومتي موسسو کابل لس میلیونه ډالره د مالیې په توګه طالبانو ته ورکړي. دا یادونه ورده چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته واشنگټن د افغانستان سره د بشري مرستو لوی تمویلونکی هیواد پاتې شوی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د امریکا سرخر واشنگټن ډی سی په شمول د امریکې په ګڼ شمیر مرکزی جنوبی او د هیواد مشرقی ساحل پر ریاستونو کې د ګل په ورځ باندې واورې توپانونه شوي. په سړکونو او لوی لارو واورې د لاسه د سفر مشکلات پیدا شوي. نن به واشنگټن ډی سی ته د پخوانی صدر جیمی کارټر مړی راوړل کیږي او د زیارت په ورځ به د جنازې اخیری مراسم ترسره کیږي. زموږ همکار افتخار حسین څو شېبې وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې د بل همکار نوشروان قلندر سره تفصیل شریک کړي.
په دې باندې ما اوس د خارجه وزارت لخوا جاری کړی شوی چې کم تفصيلات دي هغه قتل او په اخبارونو کې او د وایس اف امریکا په خپل چې کم وې پانه د پاره باندې ډېر معلومات ورکړی شو. جورجیا کم چې د خپل ایالت د اغینا د جسد څه دی نو نن را رسیدل ته واشنگټن ډی سی ته او دا به نن اوومه نیټه د جنوري تر نهمې پورې به دا دلته یو په مختلفو ځایونو کې هغه په رسمي ډول چې کم دوی ته پرځونه به وړاندې کیږي هغه خلک چې دوی ورسره دوی سره کار کړی او دلته په کانګرس کې یا په انتظامیه کې په سپینه ماڼۍ کې هغه راځي د کانګرس غړي راځي نور چارواکي راځي نو هغه دغه جسد ته چې دی ورخکار کیږي ویني ګوري بیا عام خلکو ته هم دا موقش دین او ورکول کیږي د دې لپاره چې روي ویني او د اغله لپاره کم پر ځوانه وړاندې کی دا غ پاړه باندې احساسات لري دا موقش دین او ټول خلکو ته ورکول کیږي په مختلفو زینو کې بیا په رسمي ډول دوی ته با ریاستی توګه باندې چې کم دلته کې سلامه کیږي د پوزیانو لخوا اغبم کیږي او د دې سره سره د نوسان وسی هم دلته په واشنگټن کې دی وغه به دغه جسد سری د کورنۍ چې کوم ده هغه به مور سری او د مختلفو خلکو سره به هغه هم ملاویږي. بیا چې دی په دبوې مچ په 9 جنوري د صدر بایدن انتظامیه د کارټر په مړینه باندې رسمي چوټي اعلان کړی ده او دلته چې دی نو د امریکا بیرغ چې دی یا جنډه چې ده نو دغه هم نیمه پورته کیږي دا د عقیدت لپاره صدر کارټر ته او د کارټر چې کوم سیاسي وختو د اغه ډیر اړخونه دي خو په سیمه کې نوشروان زبا اوریدونکو کتونکو ته دا وېما چې د افغانستان کې د روسیې چې کوم په کال 1901 کم اتیا کې بریدی کړو په افغانستان باندې يرغل کړو نو دغه وختونو کې کارټر چې د دلتا صدر دی د و او یم نواخلې تر یو اتیم پورې صدر نو د اغه پالیسي چې دی ترتیب کړوي او د اغه زې برزنسکی د چې کوم قامي سلامتیه سلاکارو اغه پاکستان ته لاړو دانوم ز زکه اخلم چې ډیر خلک پیژنې په اغه وخت کې او تلو د التا د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو سره او د اسلامي ګوندونو زنی غړو سره دوی ملاقاتونه هم کړی، نو دا هغه پالیسی و چې اوس منګ ګورو چې هغه کړکې چلا شروع شو او د طالبان چې افغانستان کې په واک اختیار کې لیدل کیږي، نو د دې پالیسی بنیاد د کارټر په وخت کې خوده شو.
دا هغه یو تسلسل وو. افتخار حسین پرون هم تاسو په کانګرس کې وې، دا امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ په رسمیت باندې چې کوم دی د هغه نتیجو په حق لبانې فیصله کیده، دغه کانګرس غونډه سرته رسیدلې،
اغه سرته رسیدلې و پرون او دلته یو بجه دغه رسمي چې کوم غونډه و پیل شي و اس خدا 12 بجه او بلکې وختي د دې اغه چې مختلف پړاوونه وغه پیل شي اغه ته رسمي منځوري ورکړې شو د کانګرس لخوا. دا یو اغه پروسه ده چې د امریکا چې کوم صدر وټو نو غټي په 6 جنوري اغه سوګن پورتکی دا غین وړاندې دا غی لپاره دا یو آئینی عمل دی چې دا به مکمليږي، او دغه آئینی عمل چې دی په کانګرس کې د دغه 1515 شوټونه چې کم دی د منځوري ورکي او هغه بیل بیل چې دی ګوري او دا کبیا پکې چې اعتراض وی یا کومه مسله وی، نو دا یو رسمي پروسه ده او دا ترتیب کیږي او دا د امریکا چې کم مرستیال صدر وی په دې کیس کې بزدا ومه چې اوس کاملا هریس ته په خپل هغه صدارتي کاندید هم د ډیموکراټو لخوا، نو هغه د دې مشرکه ولا او ورسره بیا د پروسه چې مکمل شي، نو د دې نه ورستو بیا چې د کانګرس لخوا ک په دې باندې کم اعتراضونه یا د یو ووټ په بار کې د دوه ووټونو په بار کې دا غي خپل طریقې کار دي، نو هغه تر سره کیږي، نو دا مکمل شوی دا اوس ته دې مطلب دا دی چې په 6 جنوري د سوګند پروتوکولو هغه غونډه چې دا نو هغه ته هر څه په آئینی ډول چې دینو تیار دي.
سیر افتخار حسین په اخر کې استاذ شاته د کانګرس ودانی د ښکاری چې موسم خو صفا دی، څه صورتحال له سرخار واشنگټن ډي سي او نور امریکا کې وور الاوري کې ځنه
ګوره موسم سفر نور خو سره وته کنه خو وره ګیر چا پیره ټولی پرتیری او د علاقې اغه سپین صدر اخوسته دي منګ چې سحر راتللو، نو ترغه خو ظاهر د ډیر وختي نور نو او ووري وي او دا سړکونه چې کم مین های ویز دي غټ سړکونه چې کم دي، نو دا سن سه پاکړی شي وي، خو په ډی سی کې اغه سه خلک نشته جون پټپو ولاړ دي، پر رسمي ډول حکومتي دفترونه چې دی په دوه مرزم تړلې دي، د غرنګې په ورجینیا میریلند دا شاوخوا د دې سره جوخت گاونډي ایالتونو کې هم چې دی، نو د سکولونو چوټیانې دي، ماشومان سکولونو ته نزي او دا ښکاریږي چې تر سبا پورې کې دي شي حالات سره لګ ډیر سم شي، خو ووري پرتیری او دلته عام جون چې کم په امید ډول په واشنگټن کې کم د بهر نسلګری راځي یا د چارواکو کم تګ راتګ وینو هغه غسنې لیدلې کېږي.
سبا
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوین د ګل په ورځ باندې ویلي دي چې دوی د هندي کپنیو سره د ولسی اټومي ملګرتیا لپاره د خندونو د لری کولو په اخیری مرحله کې دي. د هغلی سولیوین تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاریخي تړون کې نوې آغاز کېدونکې ده. د انیتا پاول راپور زموږ همکار رحمان بونری وړاندې کوي.
په نوې ډیلی کې د امریکای د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان ویل د هند اټومي توان د خواهش په مخ کې اوس ډیر خندان نشته دی.
امریکا اوس د اوږدې مودې راهیسې لګېدلي هغو بندیزونو د لرې کولو په آخري پړاو کې دی چې د هند لوی اټومي ادارو او امریکایي کمپنیو ترمنځ د عامې اټومي همکارۍ مخه نیسي. رسمي کاغذي کاروایی به ډیره زر پوره شي. اوس د تاریخ د پاڼې اړولو وخت دی.
د هند کورونو زیماریو منلو قانون هغه امریکایي کمپنیو ته یو خند وو چې په هند کې د بلی یا برېښنا کارخانه لګولې. د څه قسمه حادثې په صورت کې په دې کمپنیو د زیماری منلو لوی بوج وو. صدر بایدن لنوی ډیلی سره د واشنگتن اړیکې ښې کړې دي. د ستمبر په میاشت کې د وزیر اعظم نریندر مودي د کواډ د سر مشرانو غونډې کوربه وو. کواډ د سلورو هیوادونو اتحاد دی چې د بیجنګ سره مقابله کوي. په واشنگتن کې د هند چارو سارون کې وای چې د سلوان سفر د فضائي همکارۍ دفاع او نور برخو کې کلیدی اعلانونه وکړل. دا ټول د امریکا د راتلونکو واکمنو لپاره لار پرانیزي او د تلونکو واکمنانو په حق لا شاته یو مثبت تاثیر هم پرېږدي.
زه فکر کوم چې دا واقعیتن په حقیقت کې زموږ د نورو ملګرو په پرتلا هند ته لوی لومړیتوب ورکول دي
او د شراکتدارۍ انتر دی. د دوی د اختلافونو په دوران کې هم وده وکړه. د مثال په توګه د روس په اوکراین د بریدونو وروسته هم د نوی ډیلی او ماسکو ښه تعلقات وو. روسو داسې فکر کوي چې د ټرمپ او د مودی د ښه شخصي اړیکو په موجودګۍ کې به امنیتي همکاري ښه روانه وي. البته دا ځل به تاوتریخوالی اقتصادي وي.
تاسو به ګورئ چې بهر په سرمایه کاری کې ډیره ولوله نه لیدل کیږي. په هند باندې به ډیر فشار دا وي چې نور امریکایي توکي واخلي. دا که هایډرو کاربن وي یا دفاعي توکي، دا هغه شیان دي چې دا خستو اختیار یې د هند سره دی. نو اقتصادي اړخ هغه دی چیرته چې زه یو ساندېخمن یم.
دواړه هیوادونه د جنوري په میاشت کې خپل اړیکې تازه کوي. زه رحمان بودرم او دا راپورت انیتا پاول تیار کړی وو.
دا وایس اف امریکا ډی ټی وی دی. د انګلستان وزیر اعظم کیر سٹارمر په هغه خلکو سخت نیوکه کړې دا چې د په وینا دروغ او ناسم معلومات خپروي. نوموړي دا خبرې ورسره له هغه کړې دي چې امریکایي بلیونیر ایلن ماسک ور باندې نیوکه وکړي. هغلی ماسک چې د امریکا د منتخب سره ډونالد ټرمپ نږدې ملګری دی، په برتانوي وزیر اعظم تور لګولې چې د ماشومان نه د جنسي ګټې اخیستنی په اړه په خوانی دوسیه غنی او تر اوسه سمي نه تعقب کړي، تر اوسه سمي نه دي تعقب کړي. نور حال د خبريال هنري ریجول پراپور کې زمونږه د آشنا ټي وي خبريال متي الله عابد وړاندې کړي.
امریکایي میلیارډر ایلن ماسک په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د انګلستان په دولت د نیوکو ولړې پیل کړې ده. پرته له کوم شواهدونو موړې په برتانیوي صدر اعظم تور د غوي چې د ماشومانو د جنسي ګټې په تړاو په ډیرو خېزو کې تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړې. دا خېزي چې ویل کېږي تقریبا شل کاله زړه سابقه لري په ماشومانو د ډلې ایزو تیریو په اړه ثبت شوې دي.
داسې ګڼل کېږي چې هغه قضیه چې پاکستاني نژاده کسان پکې توران دي او تر اوسه یې نه پلټنه شوې او نه پکې چاته سزا ورکړل شوې ده. زما په نظر پولیس په دې قضیو کې عریضه کوونکو ته ډېر ارزښت نه دی ورکړی، ځکه چې زیاتره مزدور کار وړې نجونې دي. بله مسله د ټولنیزو حساسیتونو هم ده چې پولیس د یوې خاصې ټولنې په ضد ګام اخیستونه ډېره کوي.
د یادو تورونو په لړ کې د هماغه وخت یو مخفي ساتل شوی قضیه د محافظه کار افراطي مبارز تامی رابینسن ده چې اوس وخت په نورو تورونو زندانی دی. ښاغلی مسکوایی چې رابینسن باید راخوشي شي او د په وینا هغه کسان باید ونیول شي چې اصلي مجرمین دي. ښاغلی ماسک په برتانوي صدر اعظم تور لګولی دی چې کمکیو ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستونکو خلاف ګام اخیستو کې پاتې راغلی دی. خو د انګلستان صدر اعظم دا تورونه ردوي.
هغه کسان چې درواغ او غلط معلومات خپروي هغوی د اغیزمنو کسانو سره هیڅ همدردي نه لري. دوی د خپلو ګټو په غم کې دي. څوک چې ټامی رابینسن د پاره چیغې وهي اصل کې خپلې ګټې پکې لري. دوی د یو داسې شخص ملاتړ کوي چې خپله د ډیرو قضیو د خرابېدو مسؤل دی.
ښاغلی سټارمر وایي چې کله دایي لوی څارنوال وو د خپل ډېرې قضیې بیرته راسپړلې دي او په ماشومانو د جنسي تیری ډېرې آسیایي ډلې محکمې ته کش کړې دي. خو ښاغلی ماسک د انګلستان د صدر اعظم خبرې د شرم وړ بللې دي. د انګلستان صدر اعظم تر اوسه راسن د ښاغلی ماسک نوم نه دی یاد کړی.
دچ ښاغلی ماسک د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ ته ډیر نږدې دی، نو ځکه د انګلستان صدر اعظم یې نوم اخیستونه ډېره کوي. همدا وجه ده چې هغه خبرو کې هم ډیر احتیاط کوي.
په عین حال کې ښاغلی ماسک د آلمان په مشر اولف شولز هم انتخاب سره سره د هغه د مخالف ګوند ملاتړ کړی دی. د اروپا یو شمېر سیاستمدارانو غوښتنه کړې ده چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف د ناسمو معلوماتو په سر باید عملي اقدام وشي.
زه فکر نه کوم چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف به کوم ګام واخیستل شي، ځکه چې ښاغلی ماسک ځان د بیان د ازادۍ مبارز بولي او په اروپا کې زیاترو ملکونو کې د بیان د ازادۍ طرفدار دی.
د دوشنبه په ورځ ښاغلی ماسک د انګلستان د اصلاح ګوند په مشر نیګل فارګ یو تازه گزار هم کړی دی او ویلي دی چې نوموړی د اصلاح ګوند د مشرۍ لیاقت نه لري. د انګلستان د اصلاح ګوند مشر د ښاغلی ترامپ په خوانی ملګری هم یادیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د آشنا ټي وي خبريال شیر غورزنګ راپورته سیواوري د قومي اسمبلی د کورنۍ چارو قائمه کمیټې د ماشومانو سره د تشدد په قضيو کې د ماشومانو لپاره د عدالتونو جوړولو بل په متفقه توګه باندې منزور کړي دي. د ماشومانو د حقوقو کارمندان وایي چې د قانون جوړولو ترڅنګ د دې د ملکولو او مقدمه درج کولو لپاره د پولیسو د چوکیو ماحول هم خکولو ته اړتیا ده. د دې خبريال عربي پیر د اسلام آباد نه په دې باندې نور تفصيل تاسوي.
د ګولیا د شنبه په ورځ د داخله چارو په اړه د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کې د قومي اسمبلی غړي سیدا نوشین افتخار د ماشومان سره د تشدد په کیسونو کې د ماشومان د عدالتونو جوړولو بل وړاندې کړی و کوم چې په متفقه توګه منزور کړی سو. د بل مخې په قانون کې د ترمیم وروسته به د جنسي تیرو زپلو ماشومان لپاره د ماشومان عدالتونه جوړولای شي چې تر مخه به مجسټریټ د متاثره ماشومانو بیانونه په شماحول کې اخلي او د یو نفسیاتي ډاکټر په موجودګۍ کې به په شپږو میاشتو کې د جنسي تیري فیصله کولای شي. د ماشومانو د حقوقو کارمندان د ماشومانو د عدالتونو جوړولو پریکړه ستایي.
د ماشومانو لپاره عدالت ته تګ اسانه نه دی، هم د دې له سببه د ماشومانو عدالتونه ضروری دي. چرته چې ماشومان د تورن کس مخې ته نوی ولاړ او د وکیلانو د بیلابیلو سوالونو جوابونه نه ورکوي چې د ماشومانو لپاره ډیر ګران کار وي.
د بشری حقوقو فعالان وایي په هیواد کې د ماشومانو د جنسي تیرو په اړه یو شمیر قانونونه شته، خو په جنسي تیرو کې ککړ کسانو ته سزا نه ورکول کیږي.
آگاهی بالکل نه لوگوں کے پاس جو یہ لی
خلک نه دی خبر چې قانوني مرسته ترلاسه کولای شي. د ماشومانو لپاره هغه ماحول نشته چې بلاړ سي مقدمه درج کړي، بل په پاکستان کې مرکزی ډیټا نشته چې ډیر ضروری دی. دویم په خلکو کې د اړه پوهنه خورول هم ډیر ضروری ده.
د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې ساحل د یو رستنی ریپورت لمخې د 2024 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په ټولنیزه توګه 20% ماشومانو سره جنسي تیرو کې پیژندلي خلک اول 20% ناآشنا کسان ککړ دي. فعالان وایي په دې کې په لوی شمېر داسې پیښې دي چې د سره ریپورت کیږي هم نه، بل پلوته د اقتصادي حالاتو له امله هم اکثره خلک دغه پیښې نه ریپورت کوي.
دا ټول خدمات ډیر ګران دي. دا وخت چې د خلکو کم اقتصادي حالت دی، زه فکر لرم چې خلک به دغه رنګه مقدمه نشي درج کولای، ولې چې په دغه مقدمو کې ډیرې پیسې هم لګي.
د سستینیبل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د ورستنیو خبرو سو شمیرو لمخې په پاکستان کې په 15 کالو کې د ماشومان سره د جنسي تیرو په پیښو کې 260% اضافه شوی ده، چې سرګندوي مضبوط قوانین د دې په موثره توګه عملي کولو او د عام ولس ترمنځ پوهنه خورولو ته اړتیا لري. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټن سیټلایت فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر اورس سلویری ساتا لډی وسره اوسه
د پښتنو په وطن کې د ناامنۍ په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا جوړ جرګې ته د ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي دي چې پاکستان د سختو حالاتو سره مخ دی. پاکستان او افغانستان د یو بل په ضد خپل خاوره کارولو باندې خبرې کوي او د چین هیواد د دواړه دوست ملکونه بلي باید هغه د اقوام متحده او ګاونډي هیوادونو سره په ګډه ناسته کې د خبرو اترو د لارې حل راوباسي. د ډیوه خبریالنه متولا سرحدي په دغه نور تفصیل درستوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نظارت لاندې او د پښتون ولسی قومي جرګې د کنوینر نواب ایاز خان جوګزی په مشرۍ کې په چمن کې د ورځنۍ جرګه وسوه و جرګې ته د سیمې مخکښو قومي مشرانو په خپلو ویناوو کې په سیمه کې روان حالاتو باندې رڼا واچوله او تجویزونه وړاندې کول. په دغه مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپلو وینا کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سوبکښې د ناامنۍ وضعیت لا خرابېدو په اړه اندېښنې وښودلې او نور زیاته کړه چې پاکستان افغانستان پر یو بل د مداخلت کم تورونه لګوي هغه دې باید یو بل هیواد او د حکومت د په مشرۍ کې جوړ کمیشن په ذریعہ پلټنې وسی. جرګه کې د یاد ګوند د غړو کامی مشرانو او دنیا علماو د وړاندیزونو پر اساس غنی قراردادونه هم وړاندې شول چې د حکومت تعلیم سیات امن ور کول او پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي اسانتیاوي غوښتنه وسوه. خو دغه جرګې ته په خپل ویناو کې مشرانو د پاکستان لخوا افغانستان سره تګ راتګ پر پاسپورت ویزه باندې کولو پریکړه هم سخت وغندل او ویل چې باید وکبایلو ته د پخوا په شان تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پښتون ولسی قومي جرګې کنوینر نواب ایاز خان جوګزی او جرګې ته په دغه محل وویل چې په بلوچستان کې نامنی پیښو کې داسې خلک لاس لري کوم چې بیل بیل بڑا خپل کارونه سر ترسوي او د پښتونو پر وسایلو باندې قبضه کول غواړي. خو د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان جوګزی په ډاګه کړه چې پاکستان زموږ پښتمنۍ باندې قبضه کوي او بل ترته پر موږ بندیزونه لګوي. دغه موږ ته د منلو وړ نه ده. پښتونخوا ګوند لخوا په بلوچستان په مختلفو شهرونو کې سوي دغه 15مه جرګه ده. په کوټه کې به د رواني میاشتې په اخر کې اخیرنۍ جرګه وي. د یاد ګوند لخوا دغه جرګو کولو پریکړه تیر کال په بنو کې سوي جرګه کې وسوه. خو د پښتونخوا ګوند لخوا روان دغه جرګو او غشتونو باندې د حکومت تکس لامل تر اوسه مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټی وی چمن.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی اوسه ته خبري خبرونه ګوري. مرکزی حکومت دا ولري چې تیر کال 2040 کې اقتصادي اشاري مثبت ترته تلې خو اقتصاد په هان وای د هغه مثبت اثرات خلکو ته نه دي منتقل شوی او راتلونکو کال هم د پاکستان حکومت ته غربت بیروزګاری قرضې بجټ او د ټیکسونو خساره غټ چیلنجونه دي. د ډیوا خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصيل د مردان وړاندې کوي.
د سٹیټ بینک د رپورت مطابق تیر کال په ملک کې د ګرانه کچا د 38% څخه 0.1% تراکوزه شوه او د سود شرا د 2% نه 14% تراکمه شوه. خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد په لړمحاله پالیسو روان دي او راتلونکي کال امکان لري د پاکستان قرضې لا نور هم زیات شي.
انفورچونټلی دا زمونږ یو ډیر د بوایو چې یو ډایلمه هم ده، دا یو پیراډاکس دی چې بر انډیکیټرز ډیر پوزیټیو دي او ډیر زیات مطلب دار چې کوئیکلی دا غي امپروومنٹ شو کړی دي. خو که ته په گراوند باندې وګوري یا یوث ان امپلویمنٹ وګوري یا ته پاورټی وګوري یا ته فار ایگزامپل وګوري چې یاره د خلکو په هاوس هولډ انکم کې څونه امپروومنٹ راغلی دي، نو هغه هغه شان امپیکټ نه دی بلکې هغه پرسنټیج انتهایی کم دی، آلموسټ ډسکریجنګ دی.
نړیوال بینک په خپل رپورت کې ښایي په پاکستان کې تیر کال غربت 0% زیات شوه، د غربت شرا 15.3% ته زیاته شوه او 1.3 کروڑ خلک د غربت د کلی لاندې تللي. د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور د لوزنامې وروستو د ټیکسونو هدف د 6 کرب روپے په ځای 15.6 کرب روپے پاتې شوه او په دې کې نږدې 1.4 کروڑ روپے خساره راوړاندې کیږي. څېړنې ښایي په ملک کې د بیروزګارۍ کچه 10% ده او په بجټ کې تړل شوی د پرمختیا هدف 3.6% هم نه دی پوره شوی. اقتصاد پوهان وایي حکومت بجټ خساره د پورونو نه پوره کوي.
بجټ چې کوم انډیکیټرز وو یا چې کوم ډیفیسټ نو هغه څه واشه وې کم شوی نه دی، چې هغه د ریوینیو په مت کې کتا شو وای نو هغه هم څه واشه وې. نو را روان دا اوس 2025 کې چې کوم چیلنجز دی ګورنمنت ته را روان، دغه کې یو د انرژي ډیر غټ دی او بل دا ډیفیسټ په دې څنګه برابرې.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف دراتلونکي 15 کالو د پاره د اقتصادي پیاوړتیا وړاند پنوم پلان اعلان کړی چې به پکې د پاکستان برآمدات 80 ارب ډالر ته زیات کړي شي او غیر ملکی نیخ پنیغه پانګونه به 10 ارب ډالر ته ورسوي. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب وایي هڅه کوي چې حکومتي اخراجات راکم کړي او د ټیکسونو شرایط د 10% څخه 14% ته زیات کړي. خو اقتصاد پوهان وایي په ملک کې د توانایي بحران او د توانایي زیات قیمتونه داسې چیلنجونه دي چې له عمله یې صنعتي پرمختیا نه کیږي او په بیروزګاری کې اضافه کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د صحت قومي خدماتو او رابطې وزارت د توله خوراک او غذایت په حق لجاري شوی کلیز بیانیه کې ویل دي چې د پاکستان 22% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي، چې له عمله یې د کال 2030 پورې د غذایت په باب کې د دوامدار قومي اهدافو ترلاسه کولو کې ننګونی رامنځته کیږي. په دې حق له د غذا د کارپوهانو نظر په خبر نه دی و خبريال عثمان خان تاسو ته وړاندې کوي.
د خوراک د کمی او غذایت په حق لا د کمی بولټن شمیري وای د هیواد 30% ماشومان په کچ چتی خو په قبایلی ضلعو کې بیا هر دویم ماشوم په ونه چیت پاتې دي. د عمر په لحاظ د زیات وزن ماشومان 10% دي خو په قبایلی ضلعو کې بیا دا تناسب 23% دي.
نیوټریشن حالات په پاکستان کې ډیر زیات خن دي او ټایم ټو ټایم سرویس کیږي دا غیر رزلټس چې راځي نو کتا سورستونی سو پنځیش دیرش کالونه نه بلکې چې دین امر پسې شاته لاړ شي نو دا د سټګننت را روان دي، امپروومنت پکې زیات نه را روان. ډیر کنټریبیوټینګ فیکٹرز دي چې ډیر شیزونه په دې کې خپل حصہ چي، غربت هم یو دی، فوډ انسیکیورټی هم یو دی.
رپورټونه وایي د خوراک لوړې بیې، ناداری، موسمیاتی بدلون او د روزګار کمی د بیتوله او کمزوري خوراک علتونه دي. د ویټامینو کمی ته ډاکټران پټه لوګه وایي د دې لوګې بغیر د ټیسټونو پته نه لګي او د سروې تر مخه په هیواد کې نیمایي نه زیات ماشومان په سنه سوجه لدی ښکار دي.
بیلنس ډایټ هغه ته چې هغه ستاسو د بدن تمام ضرورتونه
پورا کی سمر جستا دا بدن دا نیوٹرین ضرورتونه دی ا پورا کی ای په ضروري چې دا واخ واس پسی کرده خو چې دا پته سمر سیمپل رنگونه په سخا باندې رول شي روټي فارم کې سبزی فارم کې سلاد فارم کې چکنه فارم کې دو مسابې ډایټ بیلنس کی
خو داش میری نوی ندی په کال 2011 او بیا کال 2014 کې د فوډ اینڈ سکیورټی او غذایت په حق لا د سروې پستا په هیواد کې ځینې سیمې د ماشومان د زیات وزن او د قد د کمی د بیتوله خوراک په مد کې په بیړنی حالت کې د خودل ورستو حکومتونو ځینې ګامونه هم پورته کړی دي په پښتونخوا کې دا وخت د ملګرو ملتونو د ماشومان اداري یونیسف 350 او د صوبایي حکومت په خپل مصرف 150 غذایی مرکزونه پرانستل شوی او فعال دی
دا دی صوبی کډیر زیات شینو یو 20% 40% کم کیس لوډ چ دینو دا ایڈریس کی دا 80% اوسم دا ماشومان چې کم دینو دا د دی سرویس د کوریج نه بهر دی چې اغه د پاره یو غټ سوچ پکار دی غټ انویسټمنٹ پکار دی او دا ماشومان ټول په لګمو د کې په یو ځای باندې ټریټ کول غواړي په دې لږ لږ باندې که مونږ وایو چې 20% هر کال ټریټ کوو نو د دې سره څه فائدې کیدونکي نه ده لکه
خدا غذایت ماهرین وایي د غربت او نادارۍ نه پرته د خوراک شخصي او کورنی عادتونه هم د بیتوله خوراک یو لوی وجه ده او په دې کې په ټولنیز کچ د زیات پوهاوی اړتیا ده عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
سواد پخپل غیګه کې د زرګونو کالو تاریخ او تاریخي آثار لري او د سواد معلم جابې په ننګريال سیمه کې اوس هم په غرونو کې د زرګونو کالونو زاړه بوتان موجود دي دا لاربا د هغه وخت خلکو د هندستان نه چین ته د تجارت د تګ را تګ لپاره کاروله د ډیوه خبري الفا ظفر په دغه نور تفصيل تاسو ته وړاندې کوي
پوهانوی چې سواد ته د لرغونو آثار زنګو ویلې شي او د سواد په هر سیم کې د زرګونو کلونو زړه آثار هم شته د سواد سرخار منګورینا په 10 کیلومتر فاصله باندې ننګیال سیمه ده چې د سیم په غرونو اوسم د زرګونو کلونو زړه بودان موجود دي او یو شمېر خلک یې کتل زی
دلته مختلف قسمه مذهبونو مجسمی دي او خاص کر د بودا مجسمه ده پکې او تاریخی مقام دی خلک راځي ویزیت لانو موږ په خپلم د دې علاقې خو موږ ویزیت لرزو او دلته د دې زی دا ننداري کوو مختلف قسمه مشاهده د بوتانو د دې وکو
په هانوای چې په جهان آباد کې د بودا یو غټه مجسمه ده او په دهر باندې د ننګیال د مجسمه هم دي ځای مشرنان وای چې دلته سټوبه هم وي خو د وخت سره ټولې ورنې شوې دي ننګیال سیمه قدرتي ډېر ښایست لري نو ځکه دې سیمه کې قدرتي کلتوري او تاریخي سرګري په شرګشته
دلته موږ د بوتانو کیدل راغلی یو او دلته مختلف قسمه مجسمی د بوتانو چې هغه په ګټو کې جوړ شوی دي
سواد د نور مذهبونو علاوه د بود مد د زرګونو کلونو تاریخ لري او په نړۍ کې د بود مد د منونکو د ټولو دی بعد ځای هم په سواد کې دی د سواد عجیب غانه کې په یو لوی ګړه د خپې نه ده او د بود مد مذهب منونکو وایي چې دا د بودا د خپې نه ده
موږ ته په ننګریال کې ډیر زیات قدیم آثار ملاویږي چې پاغې کې د بودا د پدما پانی روپ مجسمه ډیر زیات ملاویږي او بلکې زه په زیبانی مجسمه دی او دغه مجسمه پکې د پدما پانی ډیر مشهور هم ده
په هانوای کې ننګریال په دهغه وخت د خلکو د هندستان نه چین ته د تجارت غټ لار وا او په دې لار با سوداګر د هندستان نه چین ته تلل فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا ننګریال سواد
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په بلوچستان کې د یخ څخه د ژغورنې لپاره خلک د کباړ ګرم توکي اخلي. اخستونکي وایي چې دا د نوو توکو په پرتله ډیر ارزانه دي، خو کاروباریان یې وایي چې خلکو د ګرانې لکبله اخستو توان نه لري. او په دغه باندې د ډیوه خبریال هم سمسور د کوټې نه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د ژمی د یخ د زیاتې دو سره د کوټ شار په کباړی مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته شوه ده. زیات شمیر غریب خلک نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ماشومان لپاره هم کوټونه، ګرمي ګنجي او بوټونه اخلي. زیات شمیر خلک د بلوچستان د لورو پرتو سیمو اوسېدونکي دي.
دغه بوټونه او چوټې او کباړی شاید نور ارزانه شي وکړي پیدا کوو، او نو بازار کو ګران دی یار. غریبان بازار جوړ دی هر کال بس گردی
د بلوچستان زیارت کان می ترزی کنچوغای توبه کا کړی برشور کاریزات کلات مستونگ اغا سیمی دی چیری سی پا جیمی کی یخ زیاد وی او واور هم کی جی.
زر اغلی ما دلتا کباری تا دلتا ششیان کرسی جی. دبار شیان رازی. دقا که ششیان رازی. نو دا غریب چی دی پا ویس کی دی. شیانو دا پارا ما خو. زان دا پارا ما خو. بازار کی نسی اخستای. نو دلتا کباڑی تر اغلی دلتا سرزان ملاوی جی. از ما سپلنجی علاقه دا دیر یاخ دی. دا تیم که دیر ضرورت دی. نو مرازو کلا کلا چکر هور تا.
نظیر خان لعتو کالو زخه دا کباڑی کوتونه او گنجی پلوری. وی دا غا تو کی بارانه حیوادو سخه لمرای کراچی تا راسی بیای دوی دل تراوری.
غریب عوام رازی دو دا پار بس دو سو پا دری سو رکو بازار نیست لی نیست یخ سی. بازار واس نه لري بس د غربانا نازل ته خل اعتبار را شي کله اعتبار نه شي بس غریب دی په واس نه لري کوټونو بازار کې هغه په 3000 دته موږ په 200 خو کو بس هغه دی واس
جن دکانداران ویل چې د پخوا په طلبان ګنش مې خو دی د خپل توان د ګرانی له کبله للاس ور کړی دی.
یار کاروبار خو وس ولا کښه دی د خلکو سر نه پیسې ست نه شي چې جو وربا کې هغه په لغه بیا بیا نه غواړي دے دونو فرق کری دل کشوا اور لکان کم سی وی گراکان اس
دکانداران وی چ پدی کی دیر د گران بئی او دیر ش پزڑ پوری د معیار وڑ گوٹونا او نور تو کی ہم راضی
دا اول راج دا بار س کراچی ل بیا م پ کراچی کرانی سو پ جن فوٹ کے خرچو دل تن دیر ارزان دی مختلف و مختلف گوٹونا دی شو گوٹونا دی پدې کې د نامو والا ګوتونه راوځي پشپاش زره په وزره هم پستا کمزوریم کې راوځي د غریبان د لپاره بس دا ډېر ښه ځای دی. نامو والا ګوتونه بیا په شو بای هر کم شي ستا فوټبال والا ستا کرکټ والا ستا هر کم ګوتونه ستا ځوانان خلک بس دا شش ګوتونه خوشي دا شش معنا دا چنیان د لپاره مخه د غټان د لپاره مخه
د کوټ شار په دغه کباړی مارکیټونو کې ویول ورته د یخ او د غربت زپلو لپاره ارزان بای توکي پلورل کېږي. خو بل خواته بیا د ګڼ شمیر کورنۍ لپاره د معاش یو مهمه ذریعہ هم ده. دکانداران ویي چې دوی هر ورځ لس زخه تر شل زور روپۍ پورې سودا کوي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
د ډیو ټی وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځای کې پاتې راسيږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ د روانو چارو پروګرامونه او خبرونه او د دغه ترڅنګ په لیکل شوی بڼه تازه خبرونه تاسو د ډیو په ویب پاڼه www.radio.com باندې سلیلي ساته کتئ شئ. د معلومات وخت په وخت باندې زمونږ همکاران تاسو لپاره تازه ساتي. زه سره د خپل همکارانو ډایرکټر الیاس او د پروډوسر عدنان رشید تاسو نه خپل اجازه خوشپولري تلفه مننه.